السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نه ویشتو ته رسیدلی دی. څه باندې څلوېښت نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت نن رسنیو ته کړې ده. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې او ویلي دي چې ډیری زیانمن د هیواد په اتو ولایتونو کې دي چې تفصیل به یې وروسته واورئ. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو د بېغورۍ په اړه اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټسټونه نه کوي. د راپور په بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایروس د ناروغۍ له پیل راهیسې د می تر څلورمې 1,98,901 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له ډلې 1,983 تنه مړه شوي دي. په اروزګان او هلمند کې د اختر په دریو ورځو کې 141 کسانو ته د ټرافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتې. په اروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د اختر په څلورو ورځو کې یوازې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته څه باندې 100 کسان ورلوړ شوي دي چې له ډلې یو تن مړ شوی او ځینې چې ډیر ټپیانو هغوی کندهار ته انتقال شوي دي. همدارنګه په هلمند کې بیا 38 کسان ټپیان شوي او 2 تنه مړه دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریوپول ښار کې درې ورځنی اور بند اعلان کړ. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی دی. په ازوستال د فولادو په فابریکه کې لا هم سلګونه کسان ایسار پاتې دي. څو ورځې مخکې له دغې فابریکې څخه د شنه کوریدور په نوم د خلکو د ایستلو لاره جوړه شوه چې د موقت وخت لپاره یې 100 کسان له دغې فابریکې څخه وایستل، خو بیرته د روسي ځواکونو ډزې پرې پیل شوې او د خلکو د ایستلو دغه بهیر یې وځنډاوه. خبرونه مو واوریدل. که غواړئ چې ویل ولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس به راشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې نور افغان کډوال نه ځورول کیږي، ځکه وایي د دوی یو پلاوي له ایراني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزمن وي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي دي. د راپورونو په اساس 9 کسان تر دې د مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. په اروزګان کې د اختر په میلو او ورځو کې له 100 زیات کسان ټپیان شوي.
د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسانو مراجعه کړې ده هغه 101 کسان و تر دغه ساعته پورې مړ یوه مړی نه درلود.
دا کسان اکثر په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. په اروزګان کې په هلمند کې هم 38 کسان ټپیان دي او 2 مړه شوي دي. له موږ سره پاتې شئ تر پایه نور راپور نام لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 9 کسانو ته او همدارنګه د ټپیانو 40 ته رسیدلی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو او د اوښتو خبره هم کوي او وایي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي. دا چې کوم تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله چې د روان کال د ثور میاشتې په 12مه نیټه یې راوتل پیل شوي، تر دې دمه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره د دغو سیلابونو له امله تر اوسه 9 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤلین وایي چې د دغو سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1500 کورونه په بشپړ ډول او 2000 نور لږ ویجاړ شوي دي. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت حکومت د رسیدنې چارو وزارت مالی او اداري عمومي رئیس وایي په دغو سیلابونو کې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ړنګ شوي او 340 لمنځه تللي دي. غلام غوث ناصری ازادي رادیو ته وویل
وزارت دولت در امور رسیدګي
د طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د شهیدانو کورنۍ او زیانمنو کسانو ته د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي او د غرازي پر هغوی ګرم خواړه او د سخاکو به ویشل دي.
نوموړی وایي کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان او هرات هغه ولایتونه دي چې له سیلابونو ډیر زیانمن شوي دي. غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. دی وایي وروستی سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 20 ولایتونو کې باران ووري او سیلابونه به راووځي. هر کال د پسرلي له پیل سره افغانستان په ځانګړې توګه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې تر ډیره بارانونه کیږي او سیلابونه هم راووځي او دا طبیعي پیښې د سیمې له خلکو مالي او ځاني قرباني اخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غوګیست. طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی دی. دوی هلته له افغان کډوالو سره د یو شمیر ایرانیانو او همدارنګ د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د راپور شوو تاوتریخوالو او ناوړه چلندونو په ارتباط باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی دغه پلاوی له ښو پایلو سره راستون شوی او اوس هلته له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی. راپور په دې اړه واورئ.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمېنه کابل ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې. خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM په حواله راپور ورکړی چې سکال اتسباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لک تر لګه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې سباندې یو میاست مخ کې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو یې هرکلی کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خپاره کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
راپور په دې اړه و چې طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو شورا پر طرز العمل جوړولو باندې کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې طرز العمل تر وروستي کېدو وروسته به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ.
په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بیخبرۍ اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د تیرو کلونو په څیر د سکنی اختر په ورځو کې هم په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې. په کابل کې د دغه ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبری وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. دا وایي د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو، خو لویه ستونزه دلته ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي. د دغه روغتون مسولین د خلکو له لوري کورونا ناروغۍ ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي. ښاغلی اکبري وایي اوس مهال ډېر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمیر ولسی افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هېره کړې. د کابل اوسیدونکو محمد اقبال:
ډېر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه یې فقر طرف ته شوی ده او هیڅ پام فکر یې کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا دغه دویم ډول ډېر خطرناک دی، په دې اساس باندې که خلک کورونا دپاره کوم شوي توسیع چې د خلکو دپاره شوي دا مراد نه کړي، نو لرې نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شینوارې هم ورته خبره کوي، خو له خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
وار بشو روزګان ته هلته د اختر په ورځو کې لسلو زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي.
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال نن پنځ شنبه ازادي راډیو ته ویل چې یادي ترافیکي پیښې د اختر په درې میلو کې رامنځته شوي دي. نوموړي وایي د غسلو ټپیانو له جملې څخه د شلو تنو ټپیانو روغتیايي حالات نازک وو چې د درملنې په موخه کندهار ته انتقال شوي دي.
نو دغه د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړی ده هغه یو سل یو کسان و تر دغه ساعته پورې، چې په دې یو سل یو کسانو کې موږ یوه مړینه درلوده.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی کومندانی د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته د ولایتي روغتون دغه خبرې ردوي چې ګڼي اورزګان کې دي د ترافیکي پیښو له امله یو سل یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. دی وایي د تیرو څلور ورځو پر مهال یوازې په دغه ولایت کې یو کس د ترافیکي پیښو له امله وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري چې دغه شمیره یوازې د ولایتي روغتون وه. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې هم لسګونه ترافیکي پیښې د اختر په شپو ورځو کې رامنځته شوي دي چې موږ یې د دقیقو معلوماتو په راټولېدو کې بریالي نه سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او ویل دا اوربند به د ورځې په مخوي کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی. جزئیات له احمد شیبار اورو.
روسیه وایي چې د اوربند په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په وران شوي فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربند د ورځې په مخه دی او په داسې وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سخت جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر درې سوه ډېر ملکیان ایستل شوي دي. د نننی اوربند تر اعلان مخکې څو ځله اوربند مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربند ته چمتو دی. زلینسکي زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت اړتیا شته ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نه شي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو د مې په پنځمه شپږمه او اومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي. په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربند شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي. پروکوپینکو په تلګرام کې لیکلي دي چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار په ملي تاریخي بڼ کې د والیبال د اته ویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د کونړ، لغمان او کابل په ګډون د ننګرهار اته ویشت لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه دی. نوموړی وایي یاد سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او د بیلابیلو ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې چې لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال له شپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر له امله وقفه ورکړل شوې وه تېره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دغه سیالۍ د رواني مې میاشتې په لسمه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان تر څنګ کوربه تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ور له مخه په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې د خو سیالیو د کولو هیله ښودلې ده. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ډیلی او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. دا سیالي نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. دا د روانو سیالیو پنځوسمه لوبه ده. د دې سیالیو په نهه څلوېښتمه لوبه کې چې تېره شپه وشوه د بنګلور لوبډلې چنای لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنګلور لوبډلې اول تو کوهنه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو یو سل څلور اویا منډې هدف وټاکه خو چنای لوبډلې ونه شول کولی یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه یې د دیارلس منډو په توپیر وبایلله. په دې سره د سکل په آی پی ایل سیالیو کې چنئی لوبډلې ومه ماتې هم تجربه کړه. اوسمهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات لوبډله د 14 نمرو په لرلو لومړی، لکنو لوبډله د 14 نمرو په لرلو سره دوهم، راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله څلورم ځای لري. خو د تیر کال اتل لوبډلې ممبئی بیا تر دې دمه په 9 لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې او د نمرو په جدول کې په وروستي ځای کې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجملاندې ما او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو ته لارښوونه کړې ده چې نور دې خزي نروسی او لایسنس دې نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز سیختنی عدلی عادل فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه د دستور ترلاسه کړی دی.
در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پشمیر خزو څخه د چي د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلوي. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه ده نیولې، خو د فرانسې خبري اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو له خولې وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دې د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته مې شخصا وویل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلونکي سره کینم او یا د کوم رکشې له چلونکي سره کینم، په خپل موټر کې په ډاډه زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ماته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم، په خپل موټر کې ځم.
زینب حسینی په هرات کې بل موټر چلونکي ده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینای ممکنه ده چې خزینه موټر چلونکي د تالاشي په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلی چې د خزو لپاره پر موټر چلونې بندیز وي، په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي سن شم ویلی، خو متاسفانه خزو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا واک ته ورسیدل، په افغانستان کې د خزو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته تر اوسه لشپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي او له څو محدودو ادارو پرته په دولتي دفترونو کې خزي کار کولو ته نه دی پریښودل شوي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په رسمي ډول د خزو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي د کار، تعلیم، موټر چلونې او نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې داسې هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د شزو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسي نشته نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندل لپاره د نړیوال ټولنې له شرطونو یو هم خزو ته د هغو حقونو او ازادیو ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلاره نه ده وړاندې کړې. د فرانسې خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو ل ورکولو په ځانګړي توګه د خزو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپل ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر وسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته ولاړل چې مخکې د نامنوي لامل نه شو ورتلای. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د کونړ د ځینو ښکلو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلوده. ذبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشی کندو سره د دانګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن فرضي کرخه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. او په دغه تېرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا نه امن وي، دغلته څوک نشو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته خوابه هیڅ څوک نشو تلل. ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شان د نورو ښکلو ښکلو ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس ته مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې وي هغه ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي. آج جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمه او پیرې منظمې دي.
د یادونه وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه لګڼو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوی، نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تیرې کړي او لا هم دا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ستنو د نړولو له امله د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
ایسې روزیت مو سن برق نداریم و تلفون های ما هم بیچارج است دیگه.
د اختر په درې ورځو کې مو برېښنا نه درلوده. آن زموږ ټلیفونونه بیچارج دي. د شپې له لوري برېښنا هیڅ نه راځي. له همدې امله په کورونو کې آن د استعمال اوبه نه لرو، ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د الوزولو مخه دې ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي، دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي. بله ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې له اختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د دغو ستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو، خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوو اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي، نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي، هغه هدف ته به هیڅکله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې، خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه وو.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سردار انزاد رسید لای د ورمای جوړ سوالي استاس تر پاډی سیم موږ پر منځ کې باندې برای سخت لاو نه رااله او ډیر خرابې ورسوي چې لال چې زستا تر زغې نما څنګه منا تر شپه من یا د وګړې زمزک یو د وسوې د جرار کې څو سزما تخریب شوی دی او نور مسلمانانو چې څو ځان د مالی توانونه اړول دي. یو سره هم چې سیلاب وړی دی اوس یې بالا په حالات کې د خماو دره کېناستی چې موږ دی بلګندی دی هغه هم په نامه دی سرو کښې به وڅخه یو سړی اخیستی و اوبو او شرشر په ایسه کې پلونه هم وړي دي پاخه پلونه هم اوبه وړي دي سړکونه خراب کړي دي سو خودلي زما دغه نه دغه پیغام دی ژر تر ژره ازادي راځو د حوادثو وزارت ته او کور کښې سو
دریا. السلام علیکم، احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي.
زما لخوا همدومره، په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی، 40 تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت نن اعلان کړې ده. ډیر زیان د هیواد په 8 ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بېغورۍ اندېښنه وښوده او ویویل زیات شمیر خلک د دې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,08,901 پیښو ته رسیدلی چې له ډلې 1,03 تنه مړه شوي. په اروزګان کې د اختر په 3 کې له 100 زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. له دې ډلې 1 مړ شوی او د شاوخوا 100 تنو نورو روغتیایي حالت نازک دی چې د راپورونو په اساس د کندهار روغتون ته انتقال شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې 3 اوربند اعلان کړ او ویې ویل دا اوربند به د ورځې په مخه وي. کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی دی. ماریپول ښار چې بندري ښار دی د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی او یوازې د ازبستال د فولادو په فابریکه کې 100 اوکراینیان ایثار پاتې دي چې د رایستلو لپاره هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکښې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاس. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خپریږي. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې می رحمت ساپای پر مخ وړي. نن راسره شاعره او لیکواله نفیسه سحر او شاعره او لیکواله اوژی امیل میلمنی دي. نفیسه جان، ډیره مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه. وای کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي، کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي، ګران هیواد د پرنګونو چراغان شي، هر ورځ د اختر وي په وطن کې، رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه هم په خپل وار سره تر هر څه وړاندې د ملالۍ بشیر خور تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې په ټولو هیوادوالو که په هیواد کې وي او که له هیواده بهر وي، په ټولو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. ډیره مننه چې موږ ته مونږ په خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوژی امیل هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوژی جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. تاسو ته هم د اختر په مناسبت مبارکي وایم. درنی خویندې ته چې په دې خبرونه کې موږ سره دي، نو هیله مند یم چې دغه 3 په خوشحالۍ سره تیره شي او افغانان وکولی شي یو بل سره په آرام نفس سره وکولی شي د جنګونو د انفجار د دې شیانو شاید ونه اوسي. یا دعا کوو چې بیا ونه وایي واختره مه راځه، کوڅې وړاندې ویجاړې دي، زموږ د کلي نه د ښکلو کډې بارې دي. او خبره دلته ده چې خوشحاله یم چې دې خپرونه کې درنو خویندو سره
د دې موقع برابر شو په دې اختر ورځو کې چې زه کابل کې نه یم پکتیا کې یم.
خبرې به هم کوو، ستاسو څخه به شعرونه هم اورو. نفیسه جانې، که تاسو په لومړي سر کې په دې اړه ووایاست چې اختر څه ډول روان دی، د دغه اختر او د نورو اخترونو څه توپیر تاسو ولیدئ؟
او بی جان دې له مرګي هېره شي، هغوی ته هم سلامونه او د اختر مبارکي چې ګیلمنه نه سي رانه. اختر په ټوله کې که رښتیا درته ووایم، د وطن اخترونه، ځانګړي اخترونه او بیل اخترونه، دا چې په هیواد کې نظام بدل شو او هر څه بیخي په بل مخ واوښتل، نو د هغې له وجې دغه د مسافرۍ برخلیک زموږ په برخه هم راورسېده. نو فکر کوم چې تر نورو اخترونو به ځکه یو څه بل رنګ اختر وي، یا که ورته ووایم چې ما لپاره به ښه نه وي، ځکه یو دا چې له وطنه لري، بل دا چې له کورنۍ څخه لري. نو دا تاسې پوهیږئ چې د مسافرۍ اختر ډېر سخت وي، ځکه چې په وطن کې ټول کورنۍ، دوستان، خپلوان، ملګري، دوستان سره یو ځای یو، ولې کله وطنه بهر شو وګورو چې قرار ناست یو اتاق کې، یعنی حتی که یو افغان هم وي هغې پسې هم سترګې وځي چې کاشکې دلته یو څوک وای چې ما څخه دلته یو ځای وای، را سره ګډ وای چې هغه اختر مو په شریکه لمانځلی یا مو په ګډه سره لمانځلی. نو طبعا چې د وطن او د مسافرۍ اختر ډېر سره توپیر لري، ولې په ټوله کې بیا هم شکر دی الحمدلله چې موږ روغ یو، صحت لرو، نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده.
اوژی جانی، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې پخوا به ښځو مشاعرې هم کولې او میلې به یې کولې په اخترونو کې، دا ځل آیا کومه مشاعره کیږي، کومه میله کیږي د ښځو؟
بلا زه نه پوهېږم، مخکې د اختر نه ځینې په تلویزیونونه چې رسنیو چې پروګرامونه درلوده مخکې د اختر نه دوی جوړې کړي. ما هم په یو دوه کې اشتراک کړی و، د اختر په مناسبت مې شعرونه ویلي و، خو هغه شعرونه مې اوس چون زه دلته راغلم پکتیا ته او را سره هغه نشته، خو زه به لنډۍ تاسو ته ووایم. خبره دلته ده چې دوی ځینې پروګرامونه د رسنیو دپاره یې جوړې کړي، خو هغسې چې مشاعرې، هغسې چې پخوا خلک آمادګیانې نیولې او غوښتل چې ښه ښه پروګرامونو کې میرمنې هم اشتراک وکړي، ځکه میرمن ادبي کلتوري بهیر ډېر خویندې د ټولنې ته یې معرفي کړلې، هغوی علاقمندې وې چې اشتراک وکړي. خو متاسفانه د دې حالاتو په بدلون سره خلک مسافر شول، خلک مجبور شول کډې وکړلې، اوس هر هېواد کې خورې ورې دي او نه پوهېږم ځینې په ډېر مشکلاتو کې دي. نو طبعا وطن نه چې سړی بې ځایه کېږي، ځینې ستونزې هر چا ته، او دا ځلې داسې پروګرام نه و چې خلک په ډېرې خوشحالۍ سره به تلل او په خپل زړه باندې به لوی لوی بنډارونه به یې آماده کول او میرمنې په کې اشتراک کولې. خصوصا میرمن بهیر بیا ځان دپاره دوی یو جشن نیوه، د اختر په مناسبت، د نوي کال دغه مناسبتي ورځو په مناسبت به دوی داسې غونډې به یې تیارولې، او هغه به ډېر خوندورې وي. په هغه کې یو بل سره به لیدنه کتنه کېده په دې بهانه. او نو متاسفانه دلته چاته زه په دې ولایت کې راغلی یم، یعنی جنوبي ولایتونو کې پخوا ډېر شور و شوق و. زم په هر اختر کې کله راځم دلته مې یوه خور اوسېږي، نو دوی به ډېر نکریزې به یې ښودلې، پنګړي به یې اچولې، نجونې به یې نوي کالي خو حتمي و، رنګارنګ هغه خپل لاسي صنایع چې دوی هغه د هنرمند فکر سرچینه و، دوی هغه هغه نه به ځان دپاره جامې، ټیکریګانې به یې جوړولې و. داسلې دا هغه رنګ نه و. دا پرون راهیسې چې زه دوی سره ګورم، دوی موږ کره راځي، موږ خو ډېرو خلکو سره ارتباطات لرو. نو دلته هغه حالات، هغه رنګ، هغه خوند چې پخوا و په نورو اخترونو کې و، دا ځلې هغه ډېر کمرنګه و. هغه احساس، هغه خوند، هغه بېشانه خوشحالي چې طبیعتا انسانانو ته ورکول کېږي، اختر په خپله یو لویه خوشحالي ټول افغانان دپاره، ټول مسلمانان دپاره، ځکه د روژې نه وروسته، دا ستړیا نه وروسته، عبادتونو، دا شیان چې دوی کوي، غواړي چې دغه نه وروسته یو ښه جشن ولمانځي. او متاسفانه ما هغسې ونه لیده، هغسې چې زما تمه و، چې ځکه په اطرافو کې بیا دا بنډارونه او دا سیلونه او دا بیرون تګ و
د ځواني پیغلی نجونی علیده یو بل سره بناستی ولاړې کولی و مشران ببل بندار دلودو میرمنی ببل ټکی گانی بیا چولی و د مسافرې و د نورو نورو پاکله به دوی لنډې ویلې ضمنن چې د اختر پاکله ویلې خو دا ځلې داسې نه دی.
نفیسه جان د اختر په مناسبت باندې تاسو کوم ډول شعرونه نن موږ ته اوروئ؟ کولای سو چې کوم ستاسو د خوښ شعر واورو؟
ول نه حتمی د اختر پاره خو به مې داسې کوم خاص یا ځانګړی شعر نه وی لیکلی خو ولې زما شعرونه زیات دي غزل مې لیکلي دي نو کچیر ته تاسو یو اوریدونکو خوښوي به به زه خپل یو غزل له تاسو سره شریک کړم.
ولې نه مهرباني وکړئ.
د عباسی یوسفزی د یو بیت په پل باندې زتللې یم چې هغه وایي وایي زما د قتل به ضرور پتا الزام راځي زما د قتل به ضرور پتا الزام راځي مال افسوس د خپل مینې په انجام راځي کاشکې لتا سره مې مینه یار نه کولای کاشکې لتا سره مې مینه یار نه کولای دغه ارمان زما زړګي ته مدام راځي شاعر نه یم شیرونو سره مینه لرم شاعرانه یم شیرونو سره مینه لرم خو کله کله د شیرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې به حدا راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې به حدا راته ګرانې آشنا ستانه بغیر کبل سړی زما په پا پام راځي حالات خراب دی وایم د شپې نه وخت مرزته حالات خراب دی وایم د شپې نه وخت مرزته دا چې سهار لکوره وځي نو ما خام راځي لډیر وخت ای سحر په انتظار یم زه د یار لخوانه نه سلام او نه پیغام راځي زما د قتل به ضرور پتا الزام راځي مال افسوس د خپل مینې په انجام راځي.
ډیر شایسته ډیر زیاته مننه د پیرزوینې څخه ډیر مننه شایسته غزل مراته وروله نفیسه جانی په همدې سره به ورځو د خپل اوریدونکو پر لور باندې ځینی خلک مشتزنګ وهی د دوی څخه به هم واورو او بیا به د اوږی جانی پر لور ځو. یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خورتال سلام استاذ بدرونو میمنو سلام خوش خوش مشاله کډو جو سختر مبارک روزی او تراوی ته عبادت قبول سه ډیر مننه سر کس نه سبلا چې ځای لکابل څخه نو بس یو کښنه د اختر په برابر یو کښنه شیر مرتبه ما نو هله د شتاسو د میمنو د خوش ور وګرځي
ولینه
پته د اختر په سهار راسه ته د اختر په سهار راسه زبد روزن تورستر کیسره لاسونه دروځه هر روزه ما ته اختر دی روجا هر روزه ما تختر دی د پښتمی د لاس منځړه ډړې ولیدینه پښتمی خو نه څه خوړی ولا خپل خلکو تیری کړي.
bale ډیر شسته ډیر مننه چې تاسو مشتزان کوله مهرباني.
اختر خوراغي جنانسته اختر خوراغي جنانسته زبیا جنان اختر څنګه تیروم هله ده چې د افغانستان څخه د کوم مسافرین وتلې د کوم خوندې وتلې چې برته خپل وطن ته راستانسي ولاده بخوا په شان بخوا پر طلباندی او کتم سول ول امنیت ول شکر د قرار قرار ول خو مقصد د افغانستان کابل په خوا په خطرو په طلبه نه خوان نه کوي په څه خاطر سره چې هغه کوم میلې هغه کوم تماشه هغه کوم ځوانان هغه کوم میلې مې نشه پسترګه نو خدای پاک وجو کې چې دا کوم سفرې د افغانستان څخه وتی چې برته خپل افغانستان تراسي هیڅ تشويش ته کوم مشکل خبره نسته.
که تاسو کوم سندره هم غواړئ چې موږ یې خبره کړو کوم په فکر کې کوم سندره درګرځي موږ ته ویلای شي
بس نو هغه سندره د برښنا مې ته وازه غوښته سولې سندره کته نشې چې زمونږ د بل کړي ګدل کړي زمونږ وتا ته سولې راځي کنه د سولې سندره مې د اختر په کې راګټ کړي دی اګي ماته یې ګډی شان کې دا سندره نشه کې
تاسو ډېر مننه سلامات اوسئ چې تاسو مشتزنګ وه دغه سندره به هم تاسو ته ورسته خبره کو شو ورځ درته غواړم. اوږی جانې تاسو تبراسم که تاسو د اختر په مناسبت باندې مشت د خپل خوشی خپل یو شعر ویل غواړي مهرباني وکړئ.
لومړی خو زه به یو څو دني لنډي ویم چې دا لنډي ته پوهیږي چې لنډي د ولسونو هغه حقيقي احساسات دي چې په دې لنډي کې تصویر شوی سایکل شوی او هر دانه د طلا په اندازه ارزښت لري او کپیړې پیړې تیر شي هغه به امغه خوان ولري امغه یو کتاب محتوا په دې دوه کرخو کې وي نو هغه اختری سولنډی په تاسوویم اورورم خو مخ کې یو هغه ویل خو هغه د میرمن د خوانه ویل کیږي وی چې اختر په ټوک ټوک راغې او نمی وګیشت نه د غاړې امیلونه یا نمی وګیشت نه د غاړې تاویزونه اختر ته ځکه خوشاله کوم
زما د یار واده اختر دی را بشینه. اختره څومره بختورې، اختره څومره بختورې چې مسافر اشنا مې کلي ته راځینه. ته د اختر په سبا راشه او زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. اختر خو لویه خوشحالي ده چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. او اختر چې تیر شي بیا به راشي، او دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه. یا اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما پخلا کوینه. نو دا هغه لنډۍ دی که زر ځل یې هم بیا هم تکرار تکرار وویل شي، بیا هم دا د ولسونو مال دی او د دوی احساسات دي چې همیشه یې واوري، همیشه ترې خوند پورته کوي. او که شعر غواړي چې زه به یو شعر هم تاسو ته ووایم.
ولې نه مهرباني.
یو انتخابي شعر لرم چې غزل دی. وایي: زړه کې خوی اوس مې رګو کې اوسې، زړه کې خوی اوس مې رګو کې اوسې، ته مې ځیګر ته مې مغزو کې اوسې. هسې دې ځای ونیو زما بدن کې، اوس مې د تن ټولو زرو کې اوسې. خدای خبر زه به دې په یاد یم که نه، ته مې د ژوند ټولو شیبو کې اوسې. هر څه به هېر کړم تا به هېر نه کړم، ته مې په خیال او خاطرو کې اوسې. او ټکه ټکه ستا د دیدن تږې نه ده، ته د سترګو په لیمو کې اوسې.
ډیر ښایسته، ډیر زیاته مننه اوژجانې د پیرزوینې څخه ښایسته غزل مو راته وویله. سلامت اوسی. اوریدونکو اوس هم ورځو د برېښنا امیل یوه سندره به واورو چې مخکې اڅکزي صاحب د هغه فرمایش وکړ. یو ځل بیا هم د مخکشي شذې خبرونه اوریدونکو شاعره او لیکواله نفیسه سحر او شاعره او لیکواله اوجی امیل میلمانی دی له دوی سره خبرو ته دوام ورکول دوی څخه به د دوی شیرونه هم اورو فسجانی له تاسو څخه به بل پښتنه وکړم د لنډی ترڅنګ دا ډول بل سستاس په نظر باندې په پښتو کې د پام وړ کوم یو سبق دی چې د یادولو وړ دی چې خاصه تر په ځانګړې توګه شذو ته منسوب دی او شذو دغه ساتلې دی او پر مخې وړې دی
تاسو ته معلومه ده زمونږ په پښتو فولکلور کې لنډې ډېرې زیاتې مخکښې دي او چې راشو نوی عصر ته په نوی عصر کې ټپیز یو نوی سبق دی وایي د لیوانو په جیل خانه کې یمه زنځیر او زولانه کې دا ستا له غمه په کوڅه کې جانانه ستا په یارانه کې چې لیونۍ اوس مې میالي بابا ته وړینه ښکلی جانان دې را روان شي زما مرسته دې درمان شي افغانستان به بیا ودان شي که ټول وطن جانان جانان شي زما جانان غوندې جانان به چرته وینه او همدارنګه سمې د غرونو غرسنۍ کړم جانان مې سم د غرو سړی کړم له کلي کورې سهرانۍ کړم مینې دې داسې لیونۍ کړم لکه قصاب په لاره ځم ګوتې شمارمه او هو ښکلی جانان مې خفه نه کړي زما د خواهې جدا مه کړي نه خبره بیا به څه کړي ما ورته ویل پوره به نه کړي د یارانې خبرې ګرانې دي مینه او قسم دې ډېر را باندې ګرانې ته زما زړه یې زما ځانې هم مې عاشق هم ایمانې جانان زیره مې در باندې پلار مې رضا شو اوس مې تاله در کوینه کتم زما ټپیز زیاتی دی ولی کفایت کوي هم دومره
سمره شایسته مولي کلی دې ډیر شایسته دی ډیر مننه یو اوریدونکو فکر کوم چې دوی مشتزنګ کوي bale wo هم کار وای چیستا ورزو دوی ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر صاحب تاسو د افغانستان ټول د ردلی ملت ته د اختر مبارکي وایم عمران الله کاکړ یم د لغمان څخه زنګاله
کاکړ صاحب نن چې تاسو مشته زنګ وهلې دی نن د مخکښ شې خبرونه مو اختر ته ځانګړې کړې ده لمر سره نفیسه سحر او اوجی امیل ملمنی دي چې دوی شاعرانی او لیکوالان دي ک تاسو په دې مناسبت باندې یو څه ویل غواړی مهرباني وکي
اول ارسنه مخکې ملمنو ته د اختر مبارکي وایم امون خو خو چې په خپل هیواد کې داسي ویاړلې خويندې لرو چې زمنګ نوم پټو پټو نړۍ کې د افغانستان نوم روخانه کوي
ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې او کاکړ صاحب
ډیر زیاته مننه او بس تاسو ته همیشه خوشحالي او عزت غواړم له خدای پاک او زبا سو انده ته خوره د اختر مبارک به تاسو خپل نظر وایم نو
ولې نه مهرباني وکي
بس څه د اختر خو د سولې اختر او د امن اختر خو بیا م زمانتیا سرات ملا روزل زکا سے جمع حوادوال سرا لگی کانا ستنزو سرا پکر سرا مخ دی کانا نو پدغ خاطر سرا اختر صحیح خواندوار نو کانا زکا سے کیاو سرے مطلب دمار ستاو سرا سیجی خوشی دی بل نرسی دی کزاغتا گورم لوغ سرا میں کومکم للا سن کی دی او زوری دمور ساتمان زکا سے حوادوالم دی کانا نو دغا دمان زرونو
بلې ډېر مننه هم درڅ چې تاسو مشته زنګ ووهه خپل نظر مو را سره شریک کړ اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه نیک احترامات تاسو محترم ته تاسو ملمنو محترم ته او د رادیو د لاري ټول وطنوال ته اختر مبارک شه امیل خور چې دا خو ما سره فیسبوک کې دی صفحه چې د مالک کړی ده همیشه شیرونه ګورم او سحر خور هم شاعری یگان وخت چې اورو او ګوري اغلی کلی بانا نو خدای شته چې موږ ویاړو په دغه سخوان دوبانی تاسو ګوري خورجان کچی ته په افغانستان کې موږ وګورو نو د افغانستان پیشرفت او د افغانی ټولنې پیشرفت دا یوازې په نارینه باندې نه کیږي نو دلته چې موږ سره کله زمونږ خويندې اوګه په ګلاس پلاس یو ځای نشي زمونږ ټولنه تیس کلم پیشرفت نشي کولای نو ویاړو په دغه خويندې باندې او بل د شاعرۍ مقصد خدا دی چې زیاتره چې ګورو د دوی شاعري چې تعقیب وګورو د دوی شاعري وطن پرستی ده د دوی شاعري چې د دوه فرهنګ رواجول دي د دوی شاعري چې د اصلاحات دي او همدغه ساده خويندې چې څومره شاعري کوي نو د دوی زړه همیشه چې د سیزر سوان د شاعري کوي په وطن، په ملت، په خلکو او په هغه څه باندې زوريږي چې مثلا دلته نادودي. نو که اجازه یو شعر وایم نو د څو بیتو به
ولینا مهرباني.
او زمونږ د بي وزل ټول سفر په لارې لارې، او سحر په لارې لارې، مازیګر په لارې لارې، او راځه چې سرکینو خپل خبره په جرګه کړو، راځه چې سرکینو خپل خبره په جرګه کړو، آشنا مونږ به ترڅو یو مرور په لارې لارې، او پراته چې په دې لار د شنه بنګړي او سره کودوړي، پراته چې په دې لار د شنه بنګړي او سره کودوړي، ښکاریږي چې هم دلته او ګدر په لارې لارې، او که یو ځل دا زما د سوي زړه له اخ خبر شي، که یو ځل دا زما د سوي زړه له اخ خبر شي، روژه به دې پخله شي هم اختر په لارې لارې، او ډیر پام کوی شمسه ګونګسی دي ستا د مرګ، ډیر پام کوی شمسه ګونګسی دي ستا د مرګ، رقیب دلته درته نیولې د سنگر په لارې لارې.
سلامت اوسی، شو ورځ ولری، او ډیره مننه چې موږ ته مو زنګ ووهه او شایسته شیر مراته ووایه. یو بل اوریدونکی دی، دوی به هم را واخلو، بیا به میلمنو ته ځو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، کندهار ولایت د اختر مبارکي تاسو ته هم فیلز شي، د اختر شپې ورځې خوشي خوشالي روان کیږي، او مېرمنو ته هم د اختر مبارکي وایم، هیله ده چې په دې باندې هم په خوشي خوشالي باندې د اختر شپې ورځې تیر شي. نو هیله لرم د ګران مېرمنو څخه چې د وطن په اړه ماته یو شعر وایي، او په پای کې د نغمې هغه سندره راته نشر کړي د اختر په اړه چې ویلي.
اوجی جان، تاسو زموږ د اوریدونکو شاه صاحب خبري واوریدلې، دوی یو شعر غوښتنه کړه، تاسو کدا سی کوم شعر مو په یاد پاتې وي، مهرباني وکړئ.
اتمن زما په ذهن کې وطن پاک لامیشه شیرین شوي، او دې وروستي وختونو کې چې د اختر پراتلو راتلو کې درنی درنی انفجارات شو، نو زدا یو شعر دی خیر چې اختر د خوشحالي ورځ خو مجبوری. نو عنوان دی د جګړو په لمبو کې، د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزی دی لمبو کې، می زړه سوزی، بدن سوزی، د غوټۍ د غوړېدو ارمان شهید شو په دې اور کې، مینه سوزی، مین سوزی، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې، د تباهۍ د مړی سوزی، کفن سوزی، د جګړې بل لمبلا بل نوی، چې د مخه پکې زمونږ لمن سوزی، پټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سول لاړ له وطنه، امن سوزی، د خادی په ځای په هر کور کې غم خور دی، د خادی په ځای په هر کور کې غم خور دی، خادی سوزی، واده سوزی، اتن سوزی، او یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي، خیر کنن په لاس د دوست او دښمن.
ډیر ښایسته، ډیر مننه، سلامت اوسی اوجی جانی چې تاسو دغه شعر ووایه، او دا د هیواد اوسنی حالات مو په دې شعر کې په ډیر ښایسته توګه رانغاړلې دي. اوس هم له نفیسه جانې څخه به واورو. نفیسه جانې، تاسو د هیواد په اړه باندې کوم شعر لرئ، مهرباني وکړئ.
فقط یو څلوري زده چې مخکې مې ماووله چې کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي، ګران هیواد د پرنګونو چراغان سي، هر ورځ د اختر وی په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زنه غواړم هغه شیرونه بیا بیا اوریدونکو ته واورم، ځکه ما څوار لس کاله په خپل پر رسنیو کې کار کړی دی. همیشه موږ هغه غزل، هغه شیرونه، هغه بیتونه په خبرونو کې موږ وړاندې کول شي، هغه کې و یعنی موږ ډیر هڅه کوله چې داسې یو څه اوریدونکو ته وړاندې کړو ترڅو هغه خوشاله شي، ولی بیا هم هغه څه موږ ته مختراتل شي اوریدونکو باور باندې خفه کیدل. نو زه تصمیم مې داسې نیولې ده چې نه غواړم دغه یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم چې هغه خدای مکړه په خفه شي، ځکه د اختر ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. نو هڅه به دا وکړو چې هغه څه اوریدونکو ته ووایو چې هغوی پرې خوشحاله شي. یو بله څلوري زده وایي، هغې ژمنې پرونۍ ته انتظار یم، هغې ژمنې پرونۍ ته انتظار یم، د یو چا مبارکۍ ته انتظار یم، د اختر شپه هم ورو په تېرېدو ده، د اختر شپه هم ورو په تېرېدو ده، د جانان د لاس ډالۍ ته انتظار یم.
نو دغه سلوري زره سره و او هیله ده چې د ټول اوریدونکو د خوښي وړ ګرځېدلې وي.
ډیر مننه او ژیجان او نفیسه جان چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.